ازادي راديو د موسیقي پروګرام تاسو ته اورئ چې پاته ورسېده او زموږ خبري خبرونه پیل شوه. د ازادي راديو د نن سات په خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو ورستي رپورټونه او خبرونه وړاندې کړو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په برلین کې د یو نن په جرمني کې له چارواکو سره پر ځینې مهمو مسایلو خبري وکړي. نن چهارشنبه ده، د قوس یو لسمه ده، د دیارلسوه څلور نوي هجري لمریز کال او د ډسمبر د میاشتې د دوهمې سره برابر ده، د 2015 میلادي کال. په خبرونه کې چې تر درو بجو ده د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري، د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو سرلیک دادی چې وای پاکستان هغه څلور تنه اعدام کړل چې ویل کېږي تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي په حمله کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو نن موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دې تړون په پوځي ائتلاف کې د اورګډېدو بلنه ورکړي. خو اول به ناجیه صفي د افغانستان د دې ساحت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان د افغانستان په امنیتي درو کې د اداري فساد په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله والا ډله نیولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد د مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د دغه وزارت موین او سرپرست نذیر احمد اندیشه وایي دا چې پاکستان د دغه کانفرنس کوربه دی نو اړتیا ده چې په ډیرو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی اندیشه نن په دې اړه خبري اعلان ته وویل پاکستان باید د کانفرنس د کوربه په توګه د هغو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي چې په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ترسره شوي دي. هیله من یو چې د دسمبر د نهمې له دغه کانفرنس څخه مثبت پیغام واخیستل شي. نوموړي وویل هیله من دي چې دا کانفرنس مثبتې نتیجې ولري. د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه او تر دې مهاله یې څلور غونډې کړې. په دې غونډو کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان وایي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې کچه لوړه ده. د دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن خبر اعلانو ته وویل چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استخدام په برخه کې د فساد موجودیت په هیواد کې د امنیتي ستونزو د زیاتېدو سبب شوی. ښاغلی افضلی دغه څرګندونې د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په استناد وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې افغان ځواکونو د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې 38 تنه وسله وال مخالفان وژلي. د دغه وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، سمنګان، تخار، کندوز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندالله یولس کسیزه وسله والا ډله نیولې ده. د دې ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان چې د ملي اردو یونیفورم یې پر تن و د ملي امنیت د موظفینو په عملیاتو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. په هغه برید کې وسلو یو 500 تنه وژل شوي وو چې ډېری یې ماشومان وو. دغه کسان نن سهار وختي په دار وځړول سو. دا په پېښور کې د تیر دسمبر په پیښه کې لومړني شکل کسان وو چې اعدام سو. له هغه برید وروسته د پاکستان حکومت د تندلارو په وړاندې سخت ځپل پیل کړی چې یو هم تر شپږکلن ځنډ وروسته د اعدامونو د لړۍ بیا پیلېدل وو. امنیتي چارواکي وایي دغه څلور کسان نن په کوهاټ ښار کې په ملکي مرکزي زندان کې زندي سول. د پوځ په ویلامي کې چې د رواني اونۍ په سر کې خبره سوې راغلي چې د دوی د اعدام حکم د اګست په 14 نیټه ورکړل شوی وو. د پېښور د ښوونځي د برید د قربانیانو کورنیو دغه اقدام ستایلی دی. دوی وایي د هغې پېښې نور شکل کسان هم باید ونیول سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې مونتینګرو ته د دوی په پوزي تلف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې دا د یو شې تلف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینګرو ته بلنه ورکړه ترڅو زموږ د ائتلاف د نوې وشتم غړي کې دوه لپاره خبرې پیل کړي. موږ د مونتینګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسترونو لپاره مبارکي وایو. دا د مونتینګرو لپاره یو شورز ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو شورز ده. په دې سره به مونتینګرو چې 1500 وګړي لري د ناتو د ائتلاف نهویشتم غړی سي. د ناتو ائتلاف وروستی ځل په 2009 کال کې وروسته لاغه پراخ سو چې البانیا او کروشیا ورسره یو ځای سوه. روسیه له ډېرې مودې راهیسې د ناتو له پراخېدو سره مخالفت کړی دی او مونتینګرو ته یې هم خبرداری ورکړی چې له دې پوځي ائتلاف سره د دوی یو ځای کېدل به یو پاروونکی اقدام وګڼل سي. عراقی پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل سو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. په پیښه کې د جبوري میرمن ټپي سوې ده. دمګړی چا د دې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. وروسته له هغه چې د عراق فدرالي ځواکونو د داعش ته ګواښ په وړاندې د کرکوک ولایت خوشې کړ، د کردستان د نیمه خپلواکې سیمې ځواکونو د 2014 میلادي کال په نیمایي کې کرکوک تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوست. کوردی مشران وایي دوی به بیرته د دې ښار کنټرول عربو او ترکمنو ته چې دغلته اکثریت جوړوي ورونه سپاري. امریکا او روسیه هڅه کوي په ملګرو ملتونو کې د پریکړه لیکونو په تصویبولو سره مالی سرچینو ته د داعش ته لاسرسي د مخنیوي په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور او د روسیې استازي ویتالي چورکین د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په جلا جلا توګه د نویو پریکړه لیکونو د مسودو پر جوړولو بوختي. د امنیت شورا په تیرو پریکړه لیکونو کې له داعش ډلې څخه د نفت پلورونکي او النصره جبهه تحریم شوی و. د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې یو امام په یو برید کې وژل سو. د داغستان پولیس وایي امام سلیمان کوکریکس کې پرون وخت د نامعلومو برید کوونکو لخوا د چچین پولې ته نږدې وژل سو. د دریم امام دی چې په وروستیو میاشتو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل کیږي. په دغه ځای کې تر ډیره منځلارې مسلمانان، خبریالان، پولیس او نور چارواکي په نشه کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایرانی ولسم امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیر میاشت په ایران کې اعدام سو. دغه وزارت وایي مارک تونر ویلي چې دوی د اکتوبر په وروستیو کې د حمید سعیدی او بخشی د حمید سمیی د نیول کېدو او د اعدام د حکم په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو په تهران کې د سویس سفارت له لارې له ایراني چارواکو غوښتي چې د سمیی د اعدام مخه ونیسي. دا غوښتنه ځکه سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د خپل دغه وګړي مړینه نه ده تایید کړې او لا هم د هغه په اړه معلومات ټولوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي حمید سمیی د نومبر په 4 نیټه د ایران په کراچ زندان کې اعدام سو. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو د سات ماپښین 2 بجې او ته د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دا په عمومي ډول د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ له سهار د و بجو څخه د ماښام تر و بجو پورې پاک صاف یو ریډل کیږي. کته سي انټرنیټ لري نو زموږ د پانی ادرس دی www.azadiradio.com. راځي چې د خبرونه نور مطالب سره واورو. موضوعات چې تاسو نن په دې خبرونه کې تفصیل اوریدلای سید د چی جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په جرمنی کې د هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره په پر ځینې مهمو مسلو خبرې وکړي چې په هغه کې اروپا ته د غیر قانوني افغان مهاجرو او په ځنګړ ډول په جرمنی کې د غیر قانوني افغان مهاجرو برخلیک هم شامل دی. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شوو سرتیرو د خلاصون لپاره څه کړی دی. په کابل کې نن په یو سیمینار کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ابتکار جوړ شوی وو په سیما او افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه باندې خبرې وشوه. په دې خبرونه کې بووري چې د پاکستان حکومت څلور تنه چې په پېښور کې د پاوڅ پر یو شوونځي په حمله کې لاس ورلود اعدام کړل. په خبرونه کې په پروګرامونو کې ونیزو پروګرامونو کې د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام درو او د میرمنو د شوزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي ونیز خبرونه هم خبرو. د افغانستان جمهور رئیس یو شمیر اروپایي هیوادونو ته په دوره وتلی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په ایټالیا کې له چارواکو سره ولیدل او د تروریزم ضد د مبارزې په ګډون پر یو شمیر مهمو مسلو یې خبرې ورسره وکړې. نن ښاغلی غنی جرمني ته ورسید او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به وګوري. رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی او انګیلا مرکل به پر ځینې مهمو مسلو خبرې کوي چې په هغه کې په اروپا په ځانګړي ډول په جرمني کې د افغان کډوالو برخلیک هم شامل دی. روزوان مراد دغه سفر ته لنډه کتنه لري.
افغان ولسمشر له اروپایي هیوادونو څخه د کتنې په ترڅ کې نن په جرمني کې دی. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د ورځې په اوږدو کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغان کډوالو له افغانستان سره د جرمني د همکاریو او د نورو مهمو دو اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
هنوز مذاکرات رسمیشان یک دو ساعت بعد یا دو نیم ساعت بعد شروع میشه و تا فردا بعد از ظهر دوام داره.
د افغانستان جمهور رئیس جرمنی ته له رسیدو مخکې په ایټالیا کې د هیواد له صدر اعظم ماتیو رینزی روم سره وکتل. د ایټالیا له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر هغه تروریستي اعمال چې د مذهب په نامه ترسره کیږي وغندل. ولسمشر غنی ویل دا د اسلامي هیوادونو د مشرانو مسؤلیت دی چې نړۍ ته د اسلام رښتینی څیره ور وپیژني. دا نوموړي په وینا د تروریستي ډلو وحشي اعمال د اسلام له سپېڅلي دین سره هیڅ ارتباط نه لري. افغان ولسمشر ویل اروپا د اسلامي تمدن پر رامنځته کېدو کې مرسته کړې او په دې لړ کې په 12مه پیړۍ کې د جغرافیه پوه محمد ادریسي لخوا د نړۍ د لومړنۍ نقشې د رسمولو یادونه وکړه چې دا ولسمشر غنی په وینا د رښتینی اسلام څرګندونه کوي. له ایټالیا مخکې ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته او د همدې غونډې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وکتل.
تاسی جرمنی ته تا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه واوریدل. د ازادي راډیو بل خبريال رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه لري. په کابل کې یو شمېر ورسپانو نن د جمهور رئیس غنی د اروپا په دغه سفر باندې لیکنې کړې دي. رحمت الله افغان ته بغښو.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هیدره بدلوي نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره بداوي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې رابډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هیدرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هوا دولتي ورسپانې هم د ولسمشر غنی څرګندونې راخیستې چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخې په څیر ترهګري لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشرۍ نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکي ورسپانې سرخط په خپلې سرمقالې کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدراعظم ملاقات په کتو لیکلي افغانان باید د جګړې تر څنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنګر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بېزړتوب د جګړې بېزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لڼ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپله سرمقالې کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف غنی له مقابل لوري چې آی اس آی دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
د رحمت الله افغان څخه مو د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه واورېده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی اروپایي سفر په ځانګړي ډول په پاریس کې د خبرو ته اشاره پکې شوې وه. د ازادي راډیو به د پاریس ته د ښاغلي غنی د سفر څخه وروسته یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر څېړې ټاکل شوې ده. البته رپورټونه وایي چې غالبا ولسمشر غنی شاید آسیا د زړه هیوادونه په کانفرنس کې د ګډون لپاره ورسته پاکستان ته هم لاړ شي. نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دیړه یو سیمینار هم جوړ کړی، ورسته به رپورت درته وړاندې کړو. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل غونډه کې پریکړه کړې چې د قاطع ماموریت ملاتړ به په افغانستان کې په 2018 میلادي کال کې هم ادامه ورکوي او د دې 2000 عسکر به په دغه ماموریت کې فعالیت کوي. د ازادي راډیو خبریال په بروکسل کې دی او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته به پر نورو پرمختګونو تاسو ته د خبرونې په ترڅ کې معلومات درکوو. د افغانستان دفاع وزارت وای په فاریاب کې د ملي اردو د یرغمل شویو عسکرو د خلاصول لپاره هڅې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅې کوي چې د عسکر بیرته له وسلوالو طالبانو څخه خوشی کړي. خدای په خپلو دغو هڅو کې څومره پرمختللی دی. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی رپورټ وړاندې کوي.
له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د ملي اردو شپاړه سرتیری او دوه بهرنیان چې د یوې میولس هلیکوپټرې سورلۍ وي او بیړنۍ ناستې د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړل د بیرته خلاصون لپاره شیبې شماري. دفاع وزارت وایي د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په فاریاب کې د طالبانو لخوا یرغمل شوي هڅې روانې دي، خو جزئیات نه روښانه کوي. سیمه ییز چارواکي د هڅې تر دې بې نتیجې بولي او د ولسي جرګې غړي خو بیا دا وایي چې د دغو سرتیرو او دوو بهرنیانو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅې نه دي شوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دفاع وزارت دنده لري څو دغه کسان له وسلوالو طالبانو وژغوري، خو دا چې څه ډول دا هڅې مخته بیایي څه نه وایي.
دفاع وزارت ټولې هلې ځلې کوي د هغوی د خلاصون لپاره. دا چې څه هلې ځلې کوي هغه بیا وروسته تاسو ته وایي. د وزارت دفاع دنده ده د هر سرتیری، د هر بریدمل، د هر افسر د ځان او مال او د دوی د ژوند د ساتلو دنده لري. نو کومې هلې ځلې چې روانې دي هغه زه تاسو ته نشم ویلی اوس.
خغلی وزیری دغه سرتیرو له یرغمل کېدو یو ورځ وروسته هم همداج منه کړی و چې دغه اتلسو کسانو د خلاصون هڅې پیل کړي، خو دغه هڅو ولې نتیجه نه ورکړي. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استاذی نقیب الله فائق ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو اوس وخت دغه کسان د قیصر ولسوالۍ شخص سیمې ته انتقال کړي، کوم ځای چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. خغلی فائق انتقاد وکړ چې دغه سرتیرو د خلاصون لپاره هیڅ راز هڅه او عملیات نه دي شوي.
طالبان دفعتن اینها را در عمق
طالبانو دا کسان خپل اصلي پټنځایونو ته چې د قیصر ولسوالۍ شخصي مده وړي دي. تر اوسه پوری چې زه له تاسو سره خبرې کوم، افغان حکومت هیڅ راز عملیات دغه کسانو د خلاصون لپاره نه دي کړی.
صحبت میکنم هیچ نوع عملیاتی را که حکومت افغانستان انجام داده باشه، آغاز کرده باشه، تا هنوز هیچ نوع عملیات هم صورت نگرفته.
د رواني قوس میاشتې په څلورمه یوې مې ولس هلیکوپټر د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د تخنیکی عوارضو له امله بیړنۍ ناسته وکړه چې طالبانو سمدستي له یو شت سورلیو درې تنه ووژل او د دوو بهرنیانو په ګډون شپاړه سرتیری بندیان کړل. د وسلوالو طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان ژوندي دي او روغتیايي حالت هم ښه دی، خو برخلیک نه دی معلوم چې کېدای شي له بندي طالبانو سره د دوی تبادله هم د پریکړو یو برخه وي. خو په فاریاب کې دغه برمته شوی کسانو ویډیو هم خبره شوې چې د طالبانو په منګولو کې دي او د زینو روغتیایی وضعیت ښه نه ښکاري. په فاریاب کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغو افغان سرتیرو د خلاصون لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د فاریاب د والی ویاند جوید بیدار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ادارې محلي تلاشای خود داشته
سیمه ییز ادارې خپلې هڅې کړې دي. د قومي مشرانو او اصولي کمیټې په واسطه د دغو کسانو د خلاصون لپاره چې په پښتون کوټ کې د یوې هلیکوپټرې د بیړنۍ ناستې په نتیجه کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو هڅې روانې دي. تر اوسه پورې داسې کومه خاصه نتیجه موږ نه ده ترلاسه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې افغان پوځیان د طالبانو لخوا بندیان کیږي او بیا وروسته یا وژل کیږي یا د ډیرو لویو شرطونو په بدل کې خوشی کیږي. په وخت نه اکمال کېدل، د هوایي عملیاتو نشتوالی او کمزوری مدیریت هغه عوامل بلل کیږي چې وخت نا وخت له عمله افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویږي. په هلمند کې طالبانو ته د شاوخوا شپېتو افغان سرتیرو د تسلیمېدو خبره د پاسنیو خبرو یو وروستۍ بیلګه ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو تاسو په انټرنیټ باندې پاکه صفحه ورېدلای سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com com. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې دی او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره به پر یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. دای به د اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه هم په جرمني کې د غیر قانوني افغانانو پر برخلیک لمرمن مرکل سره خبرې وکړي. تاسو که د دغه مسلې سره علاقه مندي لرئ نو تاسو زموږ په پانی ته ورسئ. زموږ په پانه باندې تاسو یو ویډیوي رپورت کتلای شئ. اروپا ته تک د وی کورنی په سفر باندې دغه جوې فلم جوړس کړی دی چې په هغه کې تاسو ګوري چې د غیر قانوني لارو څخه سفرونه څه خطرونه لري چې په دې کې باید یو کورنۍ د ژوند حالت وګوري چې دوی اروپا ته څنګه سفر کړی وو او د څنګه برخلیک سره مخامخ شوی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه د مبارزه د غټوري د افراطیت او تروریزم سره د غټوري مبارزې لپاره باید د افغانستان حکومت او نور اړخونه لدینی عالمانو څخه کومک وغواړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له تروریزم او افراطیت سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی او د دې وزارت اداري مرستیال نن د آسیا زړه په نوم په یو سیمینار کې وویل چې له تروریزم او افراطیت سره باید ګډه مبارزه وشي او یوازې یو هیواد نشي کولای چې په دې اړه ډېری د پام وړ هڅې وکړي. د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل په دې اړه رپورت لري.
تروریزم او بنسټپالنه په سیمه او نړۍ کې د امنیت او ثبات د ټینګښ په وړاندې یو لوی خنډ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تداریم رستیال د همدې مسلې په څرګندولو سره وایي له دغې پدیدې سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی. نصیر احمد اندیشه په هغه سیمینار کې چې د آسیا د زړه په سیمه کې له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې تر عنوان لاندې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و وویل چې تروریزم سره ګډې مبارزې ته اړتیا شته.
The menace of terrorism and extremism continues to pose.
دوی تروریزم او بنسټپالنه لا هم زموږ د امنیت او پرمختګ په وړاندې مستقیم ګواښ دی او نړیوالې سولې او ثبات ته خطر پېښوي. تروریزم نه مذهب او نه هم پوله پېژنې او هیڅ واد دا نسی کولای چې ورڅخه به خوندې وي. له همدې امله له دغې ستونزې او د هغې له عوامل سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت دی چې باید یو ځای اوږه په اوږه وسي. په دغه ورځني سیمینار کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو استازو او ځینو امنیتي چارواکو او د ولسي جرګې غړو برخه درلوده. د غونډه له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې د تجربو او بحثونو د تبادلې په هدف او د غرض د آسیا د سړې هیوادونو د پنځمې غونډې په درشل کې چې ټاکل شوې ده تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په اسلام آباد کې جوړه سي رابلل شوې وه. ټاکل شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د استانبول د پروسې یا د آسیا د سړې هیوادونو په پنځمه ناسته کې چې اجنډا یې د افغانستان د اقتصاد پر بیا رغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستلو راڅرخي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم رسیال هیله څرګند کړه چې پاکستان به د ځله تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له یو متفاوته او مثبت پیغام سره د دې ناستې کوربه توب وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دینی عالمانو پر وړاندې ټینګار وکړ.
Instead of calling the struggle and efforts to counter terrorism as
شغلی مجاهد ویل تروریستی ایدئولوژي سره د ازادي او دیموکراسي د مبارزې په برخه کې د جګړې او د مبارزې د هڅو درابللو پر ځای اسلامي پوهان له تروریزم او بنسټپالنې سره د مبارزې په برخه کې ډېر اساسي رول لري. پالیسی جوړونکي باید په اسلامي نړۍ کې د ستر مذهبي کسانو همکاري وغواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تروریزم یو سیمه ایز او نړیوال ستونزه بولي او له همدې امله له دغې پدیدې سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه د دا ډول غونډو جوړول د عامه ذهنونو د روښانه کولو او د حکومتونو د نږدې کېدو لپاره ګټور بولي.
له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي مو له کابله د سیمینار رپورت واورید. د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریالان په خپل رپورت کې وایي چې دوی ته سرچینو ویلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشت یعنی د دسمبر په نهمه پاکستان ته ولاړ سي او په پاکستان کې به دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. دی به له نواز شریف سره په ګډه د آسیا زړه یا هارت اف ایشیا هیوادونو کنفرانس پرانیزي چې په دغه کنفرانس یا په دغه غونډه کې هم د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه باندې خبرې کوي. په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر تایید نه دی کړی خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې صدر اعظم نواز شریف د پاریس کې له ښاغلي غنی سره د لیدو پر مهال هغه ته بلنه ورکړي چې اسلام آباد ته ورشي. د دغه مسلې نور جزئیات به له اسلام آباد د ازادي راډیو د خبريال احمد الله په رپورت کې واوري.
د پاکستان خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه په پیرس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې ده او دوی د نوموړي اسلام آباد راتګ ته سترګې په لار دي. که څه هم د خارجه دفتر چارواکي دا ونه ویل چې اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه قبوله کړې او که نه، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه هم د اشرف غنی د پاکستان سفر پخلی نه کوي. بلخوا د پاکستان رسنۍ وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د روانې میاشتې نهم نیټه د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره په ګډه د اسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس پرانسته کوي او پاکستانی چارواکو سره به په ملاقاتونو کې په دې خبره هم غور کوي چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم مذاکراتي عمل ځنډېدلی وو، نو څنګه دواړه ملکونه د چین او امریکا سره په ګډه هغه یو وار بیا شروع کړي. دا که ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته راځي، نو د نوموړي دا سفر به څه ګټې لاسته راوړي؟ خبریال او افغان چارو نظر لرونکي خان وای چې امکان شته چې د سفر لوجه افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل یو وار بیا شروع شي.
ډیر امکانات ځکه چې پرون چې کوم د افغانستان ولسمشر د فرانس یو ټلویزیون سره مرکه کړې وه، نو په هغه مرکه کې هم خپل هغه د پاکستان یو وار بیا د رول ذکر کړی چې پاکستان په دې خبرو کې یو ډیر مهم رول لوبولی شي. او بل دا چې د نړۍ څخه مهم هېوادونه دي، امریکا، چین، ترکیه او برطانیې، ټول دا غواړي چې دغه پروسه بهر شي. زما دا خیال دی چې داسې امکانات پیدا کېږي یو وار بیا چې د پاکستان کومه پروسه شروع کړې وه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ خبرو، دا یو وار بیا بحال شي.
بلخوا پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې دواړه ملکونه پر یو بل اعتماد نه کوي او داسې سفرونه په اعتماد بحالولو کې مهم رول لوبوي.
د دواړو هیوادونو په یو بل باندې بد اعتمادي زیاته، خو زم چې د هغې دپاره باید چې دوی لار دا وټاکي چې په څه باندې د دوی اګریمنټ وشي په هغه باندې نور هیوادونه دې ګرنټر شي، چې هغه هم غواړي چې افغانستان پاکستان تعلقات ښه شي، افغانستان کې د امن راشي، د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالو.
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د روایتي اقداماتو پر ځای باید چې دواړه ملکونه عملی ګامونه پورته کړي.
تر څو پورې پاکستان کې د افغان پالیسۍ تعلق ته، نو افغان پالیسۍ د سیاسيانو په نسبت فوجیان واک لري. اوس نواز شریف چې دا کوم ملاقاتونه کړي، نو زه نه پوهېږم چې دې کې نواز شریف صاحب ته څومره د فوجیانو حمایت حاصل دی. ټولو کې غټ سوال چې دی هغه دا دی چې د دواړو ملکونو تعلقات یو داسې مرحلې کې داخل شوي دي چې اوس په خبرو اترو نه کېږي.
د ذکر دا چې تیر کال په ستمبر میاشت کې د افغانستان د ولسمشر په حیث د سوګند پورته کولو یوه نیمه میاشت وروسته اشرف غنی پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. خو د روان کال په اګست میاشت کې نوموړي په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره څه عملي همکاري نه ده کړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی سرچینې وایي چې شایي ولسمشر غنی د دغې میاشتې د ډسمبر په نهمه اسلام آباد ته ولاړ شي، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. پرون د افغانستان ولسمشر د فرانسې له ټلویزیون فرانس 24 یا څلرویش سره په مرکه کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې دی غور ورباندې کوي. ولسمشر غنی د فرانسې دغه ټلویزیون ته پرون ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولتي روابط او د دواړو هیوادونو دولتونه ماشومان نه دي. ښاغلی غنی وویل دواړه هیوادونه باید سره کښینی او خبرې وکړي او خپلې ستونزې په ډاګه کړي، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې اعتماد خپل کړي. د دغه مسلې نور جزئیات تاسو زموږ په پاڼه باندې کتلای سئ. اوریدونکو، که تاسو څه نظر لرئ، نو تاسو د افغان بی سیم پر 3 شمیره باندې مشته خپل نظر راوستوئ، موږ به په خبرونه کې درته خبر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 3 شمیره لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
اوریدونکی محمد لزابل علی کې، پاکستان په افغانستان کې سولنه غواړي، نو اشرف غنی باید پاکستان ته دا سفر ونه کړي، دا سفر یې فایده نه لري. د روزګان څخه د چورې له ولسوالۍ یو اوریدونکی لیکي، د ولسمشر غنی څخه موږ هیله کوو چې وخت نه ضایع کوي او پاکستان ته داسې سفرونه ګټه نه لري. محمد سرور حافظ له هلمند لیکي، افغان ولسمشر باید په پاکستان باور ونه کړي، ځکه پاکستان همیشه افغانانو ته دوکه ورکړې ده. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د 14 هیوادونو په تمه دي نه کښینی، خپله دي لاس په کار سي، خپل وطن دي په خپله جوړ کړي. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کې پاکستان ته د شاغلی غنی پر ممکن سفر باندې نظر لرئ نو پر تاسو وتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفونونو راستولای سي. د خبرونی ورسره په خبرونه کې اقتصادي خبرونه لرو او د دیونی دوونیس پروګرامونه د شوزو پر ژوند باندې د ازادي راډیو د خاصو اونیزو پروګرامونو څخه یو خبرو او د بشري حقوقو پروګرام خوښ فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار سازمان وایي نوې څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اداري فساد موجود دی او په امنیتي ادارو کې سطحه لوړه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د تروریزم سره د خپل هیواد مبارزې په اړه معلومات ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندوز کې د جندولا یوولس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. پاکستان هغه څلور کسان اعدام کړي چې ویل کېږي تیر کال په پېښور ښار کې پر یوه ښوونځي په برید کې لاس درلود. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې مونتینګرو ته د دوی په پوځي ائتلاف کې د ورګرځېدو بلنه ورکړي. عراقي پولیس وایي په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ایراني ولس له امریکایي په اړه تحقیق کوي چې د راپورونو له مخې تیره میاشت په ایران کې اعدام شو.
اوس نجیبه صاحب اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. نجیبه زمان معذرت غواړم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې سږ کال د ځمکني ترانسپورت عواید د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. د دغه وزارت د ځمکني ترانسپورت عمومي رئیس غوث الدین وفا ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د ځمکني ترانسپورت په عوایدو کې 300 میلیون افغانۍ کسر موجود و. شاغلی وفاوی دوی توانی دلی دروان کال په تیرو 9 میاشتو کې د تیر کال په پرتله 109 میلیون افغانۍ زیات عواید راټول کړي. چارواکی وایي امنیت او فساد د عوایدو پر راټولولو کې تر ټولو لوی ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د شاغلی وفا په وینا کې په بندرونو کې کمپیوټري سیستمونه رامنځته سي د عوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ شوی اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمیر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګری خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو او چمیوي او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمیر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی وو، د وچ میوه، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې شول سیوي وي. شاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالی وزیر، د افغانستان د سوداګری خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات شوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافي ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 و چې سږ کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 تنو ته لوړه شوې چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. شاغلی صافي زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان که د شولو د کرنې نوې سیستم فعال کړی چې کرنیز اصلاحي تخمونه او کیمیاوي سرې به کم مصرفوي، خو حاصلات به د سیمایز کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني، یو انګلیسي پاوند 3 افغاني 40 پوله، یو یورو او یو افغاني او یو پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 422 افغاني.
ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونه مو تر درو بجو پوري ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبري کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پراته سواتلس شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي شاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ شي د تایید ورتګ بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي عبدالواسی هلمندوال دی وایي ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټونه لري. ځکه چې د په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دشمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي، له ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دی سفر نه کوي. زیارمل لبل خلیکلی ولسمشر دی د پاکستان له سفر ډډه وکړي، ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړي ده. د ازادي راډیو دا دوی اوریدونکو نظر دی، ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي، ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر یو شوبنځي باندې په حمله کې په لاسترلو دو تورن او مجرم پیژندل شوي وو او اعدام شوي دي. نور جزئیات په پېښور د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي خونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبه پورې سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي، مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو او سبیل چې په یحیا مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لرې کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوه کلنو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجانس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنیو لوغړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په شپاړسمه نېټه د خونړي برید یو کال پوره کیدونکی دی. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې د څلور اعدام شوو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشره د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدر اعظم نواز شریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنو لیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په دیرشمه دغه کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستاني پوځ د امریکایي دفتر د چارواکو په وینا په پېښور کې پر پوځي خونځي برید کې ویشو کسانو برخه درلوده چې نه کسان د برید پر مهال وژل شوي او دولس نور نیول شوي دي. که څه هم پوځي محکمې د برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوځي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښ هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوري تاسو اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو ایل بادشاه زدرند پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د شالکانو شونځيسته، نه رخصتونسته او نه نور ابتدایي خدمات ته موږ لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي، موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکی امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده، نه دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې اغیز لري، تاسو د ازادي راډیو سره شریکولای شئ. د افغان بیسیم پر اته سوات تلس شمیره باندې
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لې شارونه کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلای شئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري که یا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی، او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقونو د دیدګاله لدیدګانه او د اساسي قانون لدیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانوني مراجعو له طریقې نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنه د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهراتو په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوږونه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسانو لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لاره واچول شي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیه ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې پکار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 4 ساعته تر وړاندې باید دولتي زیربت امنیتي مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوانه خبر سی، غوی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن، او غوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي، او په هیڅ صورت سره د دولتي مسولین یا امنیتی ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهره لاره چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسي او دوی ته د زمينه برابر کړي تر څو پر دوی وکولي شي خپل روا غوښتنه د زیربت اورګانون ته مطرح کړي او دوی نه خپل غوښتنه ولري.
قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کینو، موږ د خپل مشر صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاس وکړو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. رامي صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله ناکله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولې؟ د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې چیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آگاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه واوسيږي چې دوی حضور نه او د دوی له موجودیت نه الته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره چول سوی لغه مسیر نه خارج سی او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل سی. نو بنا دا سه کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره چول کیږي دولت امنیتی ارګانونه یې د مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتی تدابیر باید تر لاس لاندې ولري تر څو پورې کچیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوي وکړي سي. ولې یو شی چې ډیره مهمه خبره ده، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدله نه سي، ځکه مظاهرات او سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي، باید صلح آمیز وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پښتنې په توګه آیا کوم مظاهرې چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې د نه بسترګې نسو پټولای چې کېدای شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالې اوښتي وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه او ځینې عام خلکو ته کېدای شي ځانونه اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤلینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې لای وی داسې مېرمنې سره غږېدلې یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړای چې معتاد مېرمنې هم پکې تداوی کیږي، او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي. دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري. زه مسعود نیازی يم، خو په سر کې به له وګمې رشیدینه د ښځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنځشنبه په ورځ په ټول هیواد کې یو شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به یې د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان مېرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیري چلند کیږي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخې کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیري چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. مېرمن یزدان پرست د سې شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوي چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب او جذب کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې ښځو ته د توپیري چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي تر څو د پولیسو او اردو په لیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدریه قدرمنو اوریدونکو لیلا حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر پونوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او لنشوي راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت د ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روغ دی شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډېره کمه سرمایه یې د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لری چې لیلا یې مور ده او ماشومان یې هغه معتادین دي چې بغیر له خدایا هیڅوک نه لري او د ژوند بدې ورځې د پولو سوخته پل لاندې تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم ته راولي او تداوي کوي. اغلې لیلا حیدری راته د خپلو لومړنیو کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلې وه، خو کله چې پولو سوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدنو خپل لیدلوری ته یې تغییر ورکړ او په دې فکر کې شوه چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز یې زموږ روی تداوی معتادی،
زموږ ډیره توجه د معتادینو تداوی ته وي. همدارز د دوی لپاره د کار پیدا کول، عامه پوهاوی، تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوو. زما یو ورور شل کاله معتاد و، موږ یې ډېر وځورولو. کله چې زه له ایرانه افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم، ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اورېدلي وه خبره هغسې نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولو سوخته و، هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي، ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار را شروع کنم.
لیلا حیدری وایي کله چې دی د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نوموړی زیاتوي کله به چې د معتادینو ساحې ته ورتلم ښځینه معتادینې مې نه وې لیدلې، خو خلکو به راته ویل چې دلته ښځینه معتادې هم راځي. نو همدا و چې د ښځینو لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار را وقت شروع کردم، مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدای شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړیو کې مې معتادې میرمنې نه وې لیدلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتادې میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتادې میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعاله شوه چې ښځې او ماشومان پکې تداوي کېدل.
اطفال و خانم ها بستر مشده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوي کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثر کسایی که منتظر پولیس سوخته داریم،
د پولیس سوخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوي په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او شپږ ماشومان تداوي کړي. موږ د معتادین لپاره یوه ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا ام آی نومېږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسوون ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې دشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونه توانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیز ټولنه د دې باعث شو چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنونه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی. دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیتونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وتړم. د معتادو میرمنو لویه ستونزه دا ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشا ته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشا ته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یوه بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوي پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اون مواد ما از بین بره ولی تداوي نشوند.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل نه خوخه و او ویلي چې دولت اوړوندوی دارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونکړه بلکې په ډیری مواردو کې ورته خندونه هم جوړول.
وختي یک زنی مثل ازما
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنه ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لدی رسونه سره مخ يم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به څه ارزښت وي. ما په دې مرکز کې ډېری میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمری وی کولې، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي زه چندان امیدوار نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډیری مواردو کې مې کارونه لخند او ځان سره مخ شول. مختلف بهانې بې کولی، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده، زه دا منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې وي، خو زه غواړم په رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
په میدانم کې چې قدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکو ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي نور هیڅ ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي دا د رستوران د جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستوران جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمدی شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. ما به دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو، له ډیر وړه چاپیریال نه مو شروع کړه. یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی، بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د وی مېرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه آی چې له تاج بیګم رستوران نه تر لاسه کوم ټولې د معتادینو په تداوی مصرفوم، که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي.
یو ګوشه از مخارج از مور میگیره.
د تاج بیګم رستوران بل خېګنه داد چې هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس تداوی شوی دي په دې رستوران کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم تر لاسه کوي.
نقش دیگه ای که تاج بیګم داره
زموږ د هوټل بل خېګنه داد هغه کسان چې مخکې معتاد وو او اوس مقتدوي کړی دي راځي دلته په تاج بیګم کې کار کوي او کار زکوي، پیسې ګټي، له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي. موږ په ډېری کمی سرمایه کار شروع کړ، خو مهمه دا ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه ترسره کړي او نا امید نشي.
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی یې کوله، ډوډۍ یې خوړله او کار یې کاوه. یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پرېښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي. حسین درې کاله مخکې معتاد شو، شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی، اوس ډېر خوشحاله دی.
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول. مخکې له دې چې معتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه، څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو. بیا مې مادر کیمپ پیدا کړ او دلته په سم ډول تداوی شوم. شپږ میاشتې کېږي چې بیخي رک روخ شویم. اوس په تاج بیګم هوټل کې کار کوم. په دې وتوانېدم چې بیرته خپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژونده ډېر راضي یم.
سر سادات استم.
اول زما نوم سهر ده. دا لومړنی رستوران دی چې یو میرمنې مشره ده. دا ډیر ښه ځای دی، هیڅ ډول مزاحمت نشته. په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنې په آزادانه ډول نشي کولی لاړې شي، خو دلته هیڅ ډول مشکل نشته. تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم.
دې رستوران رفت آمد دارم.
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي. دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده. دا وایي ما دومره سخت ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس به له افغانستانه تښتېدلې وه.
ما د میتای تقریبا 6 سال بالای سه
تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې مې 3000 معتادین په دې مرکز کې بستر کړی دي چې 500 سره یې اوس هم په تماس کې یم چې اوس کاملا جوړ شوی دي. دوی اوس ښه ژوند لري. د دې کمپ په جوړولو سره ما ډېر مشکلات لیدلي. زما کمپ د جومات تر څنګ و، نو د جومات ملا به هره جمعه ما پسې خبرې کولې. ویل به چې دا بد اخلاقه او فاسده ښځه ده، له نارینه او معتادینو سره ژوند کوي او خلک به یې زما پر وړاندې راپارول. خو زما هدف ډېر
پاکو او یوازې خلکو ته خدمت کوم. بیا ناچاره شوم له هغه ځای مې کمپ بل ځای ته انتقال کړ. ما له کړاو او ډک مبارزه کړې ده که بل هر څوک زما په ځای وای له افغانستان نه به تښتېدلی و. اوس هم راته ډېر خطر متوجه دی. دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده، خو همدا د خلکو دعاوې دي چې زه یې ژغورلی یم. اوس راته ډار هیڅ معنی نه لري.
دیگه ترس د زندګۍ زما معنا نه داره.
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده. د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي. همدارنګه د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده، او همدارنګه د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده. په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یوه جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.